سلامونه او ستړي مسي وخت د ګرمي 12 بجې سوینن د خالی ورځ 2015 کال د اگست 28 نیټه ده. د مشال ریډیو په خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار علامومن هر کلی کو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، افغانستان او امریکا په اړه ریپورټونه، څېړنې او مرکې درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پیل کې به اسرار علامومند خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان د هند هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د پاکستان د قومي سلامتیا مشیر به له کشمیري بیلتون غوښتونکو سره ملاقات نه کوي. د باجوړ ایجنسۍ یو ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی او افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان هندوستان تورن کړی چې د دواړو هیوادونو د خامی سلامتۍ مشیرانو په ملاقات کې جدي نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یو خبرپاڼه کې ویل هندوستان نه غواړي چې د اتوار په ورځ د پاکستان او هند د خامی سلامتۍ مشیرانو ترمنځ د کېدونکو ممکنه ملاقات څه ګټې مخې ته راشي، نو د په خبره ځکه هند له ملاقات وړاندې شرطونه ږدي. دا وروسته له هغو چې د هند د بهرنیو چارو وزارت تېر ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې پاکستان د ملي امنیت سلاحکار له کشمیري بیلتون غوښتونکو سره د روانې میاشتې په 28 نیټه په نوې ډیلي کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت دوبال سره خبرې وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي د روس په وفا ښار کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ په شی ملاقات کې دواړو مشرانو ژمنه کړې وه چې د کشمیر مسلې او ترګری په ګډون ټولو ستونزو باندې به خبرې کیږي. د باجوړ ایجنسۍ او ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی. پولیټیکل نظامي چارواکو مشر ورته ویلي په دې پیښه کې د ملک دوا خان په ګډون لږ تر لږه دوه کسه وژل شوي او د ماشومانو په شمول درې تنه ژوبل شوي. د مشر لړیو خبریال وایي د ارنګ تحصیل د عثمان خیلو قبیلې مشر ملک دوا خان نن سهار د خپلې کورنۍ ماشومان سکول ته تر رسولو وروسته کور ته روان وو چې غازی بابا کلی کې پرې ریموټ کنټرول بمی برید وشو. د پیښې پړه لا کومې وسلوال ډلې نه ده منلې. د یو بل خبر له مخې پولیس چارواکو مشالډو ته ویلي چې نن سهار د نیمې بجې د شوقدر په بټهګرام سیمه کې شوکمارو دوه رونه وژلي. دواړه رونه د پولیسو سپیان وو خو دغه مهال په ډیوټۍ نه وو. د جنوبي وزیرستان د چکملي سیمې اوسیدونکي وایي له تېرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده او د امنیتي سرتېرو لخوا سخت ځورول کیږي. د چکملي سیمې یو اوسیدونکي خورمسید نن مشال ډوته ویل چې د روانې میاشتې په 13 نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتېرو پر ګاډۍ له بمي برید وروستو امنیتي سرتېرو پر دوی دومره تشدد کړی چې ځینې ژوبل شوي سپینګیر هسپتال ته وړل شوي. د چکملي سیمې یو بل اوسیدونکی بیا وایي خوراک څخه ختم شوی او بیماران دوایانو ته اړتیا لري خو د کرفیو له وجې څوک له کورونو بهر نشي وتی. لا هم چارواکو په دې اړه سند ویلي. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. دا براسې حال کې ده چې رویټرز خبري اجانس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو مولایانو په وروستیو ورځو کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د طالب مشرانو دا غونډې په کوټه او د پاکستان په ځینو نور ښارونو کې کیږي. د ولسمشر اشرف غني ویان ظفر هاشمي پرون اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته وویل دا ډلې په څرګنده په پاکستان کې غونډې کوي او له هغه ځایه د افغانستان خلاف جګړه اعلانوي. لا هم د ورته تورونو پړه پاکستاني چارواکو څه نه دی ویلي. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو له لارې د روانې شخړې د هواري غوښتنه کړې او له افغان حکومت څخه یې د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو په اشخاباد کې له خبرو وروسته په افغانستان کې د ستونزو د هواري او سولې د ټینګښت لپاره خبرې اترې یوازنۍ حل لاره بللې ده. دوی دواړو په رسمي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د زور او پوځي ځواک په کارولو ستونزې نه هواریږي. د افغانستان د دې دوو ګاونډي هیوادونو مشران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خپلو کې خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان هغه سیمې هم ناامنه شوي چې د دې هیوادونو پولو ته نږدې پرتې دي. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال د وسلوالو یو برید څخه روغ وتی. وسلوالو تېر ورځ په فاریاب ولایت کې د عبدالرشید دوستم د موټرو پر کاروان برید وکړ. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو یو چارواکي غلام حیدر حیدری پرون رسنیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو په جوابي برید کې اته یاغیان وژلي او یولس یې نیولي دي. د غلام حیدر حیدری په وینا په برید کوونکو کې بهرنیان هم وو. د عبدالرشید دوستم پر پوځي کاروان تېر ورځ هغه مهال ډزې وشوې چې دی له غورماچ څخه قیصار ولسوالۍ ته ستنېده. د اسرائیل چینل ټو ټلویزیون تېر ورځ راپور ورکړ چې په تېرو څو کلونو کې درې ځله د ایران په اټومي تنصیباتو د اسرائیل لخوا د برید منصوبې مخه نیول شوې. دغه ټلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر اهود باراک یو ثبت شوی غږ ترلاسه کړی چې وایي د ایران پر ضد د برید منصوبې جوړې کړې وي او له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نه یې منظوري کړې هم وي. یهود باراک دا هم وایي چې په 2010 کال کې د اسرائیل پوځي مشر د برید د یو پلان مخه ونیوله او ویې ویل چې پوځ داسې برید ته چمتو نه دی. د فرانس د کونو چارو وزارت وایي تېره شپه پر یو چټک اورګاډي ډزو کې چې له امسټرډیم څخه پیرس ته روان و درې کسان ټپیان شوي دي. د فرانس د کونو چارو وزارت یو ویان د فرانس ټلویزیون ته ویلي د ډزو په تړاو یو مشکوک شپږویشت کلن مراکشي نیول شوی دی. چارواکي وایي بریدګر غوښتل چې په مسافرو نورې هم ډزې وکړي خو درې مسافرو چې دوه پکې امریکایي پوځیان وو له ده په زوره ټوپک واخیستو. د بلجیم وزیر اعظم ورته پیښه یو تراګر برید بللی. بلخوا د فرانس د تراګرۍ د مخنیوي یوه چارواکي چې د پیښې پلټنې کوي د یادو امریکایي پوځیانو ستاینه یې کړې او ویلي که چېرې دوی نه وي نو حالات به ډېر خراب وو. په ریل ګاډي کې څه باندې 1500 سورلۍ ناستې وي. تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. سباله د پاکستان او هند ترمنځ خبرې اترې کېږي خو له د وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیانونو تبادله پیل شوې ده. په خوست کې میشته د شمالي وزیرستان لږ تعداد کډوال کورونو ته ستانه سبي خو پاتې نور څه فکر کوي.
زنا وای کی درمو زنا وای جنا مش دسته پر د شمالي وزیرستان مکمل مشکلات حل شوی نه وی دمر پر موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نشو واپس کېدلای.
د جنوبي وزیرستان د چکملي اوسیدونکو وایله تیر څو ورځې راځي لګیدلې کرفیو او امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو ځورونی تنگ کړی دي.
کسان کو داسې مشوالی دی بوډاغون چې آیر پتالی نه تاروړل او کلی نه راوون کسل تو کسانی نور وز بتلی دی او دیس دیس ظلم پاکایی دایی دا سغرمت براولی دی.
د پاکستان حکومت ویلي چې اوس به له پیدا کېدو څوارلس اونۍ وروسته ماشومانو ته د پولیو وایرس مخنیوي ستنې وهل کېږي.
یہ بیسیکلی ایک ٹیکا ہر بچے کو لگے گا 14 ہفتے کی ایج میں.
آو دیدی ترسنگی اور شمیر نور رپورٹوں نے ہم لوگ اوسم د خبرونی د پایل رپورٹ ټاکل شوی ده چې د پاکستان او هند د چارواکو ترمنځ به سبا له خبرې اترې په نوي ډیلي کې پیل شي خو تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیانونو تبادله زیاته شوې ده. دا ځکه چې پاکستان غواړي د کشمیر له مشرانو سره وویني او هند پر دې اعتراض کوي. تفصیل به د ریاض مسخیل په رپورټ کې واورو.
چې سونه وړاندې چې کوم د روس په خار اوفا کې د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان او د هندستان د وزیر اعظمانو ملاقات شوی په هغه کې دا پریکړه شوی وه چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکراتي عمل دی هغه به بیا شروع کولی شي او دغه ډل کې به فوزي چارواکي دغه رنګ سیاسي چارواکي هغه به د یو بل سره ویني او دا د دغې چې کوم ملاقات شوی د هغې یو تسلسل دی د هغې یوه لړۍ ده. په دغه لړ کې د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ چې کوم مشیران دي د هغې ټاکل شوی وه چې سبا به ملاقات کېږي. دغه لړ کې پرون د پاکستان په خارجه وزارت کې یوه غونډه وشوه چې پکې فوزي او سیاسي مشوروالی ګډون وکړو او کم چې د خارجه چارو د قومي سلامتۍ مشیر دی سرتاج عزیز دغه رنګ طارق فاطمی ورسره اعزاز چودھری چې کم خارجه سکتر دی نو دوی بیا چې کمی پالیسۍ دي د پاکستان او کمی خبرې به هلته کې په کومو باندې بحث کېږي هغه خبرې په هغې باندې غور شو خود دین وړاندې چې کم مهمه خبره ده لکه څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو چې پاکستان وایي چې د ملاقات نه مخکې څه قسم شرطونه نه منو په د هندوستان کې چې کم د پاکستان های کمیشن دی هلته کې د دغه ملاقات نه وړاندې لکه سبا په 13مه نیټه د کشمیري چې کم لارښودان دي حریت لارښودان د هغې هم یو غونډه رابلل شوې ده هغې ته یو قسم له بلنه ورکړل شوې ده او هغې به راځي هلته کې به د پاکستان چې کم خارجه مشیر دی سرتاج عزیز هلته کې هغه سره به ملاقات دغه لړکی د هندوستان دا دریز دی چې د ملاقات نه مخکې د دغه خلکو سره د کشمیري مشرانو سره ملاقات چې کوم دی نو هغه مناسب خبر نه ده او باید چې پاکستان دغه ملاقات ونه کړي په دغه تناظر کې بیا پاکستان پرون چې کوم خبر پاڼه جاری کړې ده په هغه کې ویلي دي چې پاکستان څه قسمه د ملاقات نه مخکې شرطونه نه کوي او باید چې هندوستان هم داسې نه کوي او نه هندوستان سره دا ښایي چې هغه پاکستان ته لارښودنه وکړي چې د چا سره به ملاویږي او د چا سره به نه ملاویږي ځکه چې د کشمیر مسله مذاکراتو کې د ټولو نه اول ده او دا هغه خلک دي دا د کشمیر صحیح مانو کې برخیز دي او د دې په ګډون دغه مسلې چې کوم دینو پورم نه او مستقل حل راوتی شي نو ځکه پاکستان غواړي چې دې سره ملاو شي دې سره ملاقات وکړي د دینه مخکې هم داسې شوې دي نن ماسخین یو بجا د خارجه چارو چې کوم سلاکار دي سرتاج عزیز نو هغه هم یو خبري غونډه رابلې ده او نور تفصيلات بیا په دغه غونډه کې واضح کیږي
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
تاسو مشال ریډوري د جنوبي وزیرستان د چکملي اوسیدونکو ویل تیر څو ورځې راځي لګیدلې کرفیو یا ګرسبندیز د دوی ژوند په تکلیف کړی دی د دوی په ونه د اگست 14مه پر امنیتي سرتیرو تر دې درسته نه وازی کرفیو لګیدلې ده بلکې تر سل زیات کسان د شک پر اساس نیول شوی هم دي نور حال د سیلاب مسعود پر ریپورت کې
شپیش ورځ کې جی چې د امنیتی فورسز چارواکیو د سولی وزیرستان چکملی په سیمه کې کرفیو یا ګرزبندیز لګولای دی چې وجه یې هغه به می چودنه وشوله شي چې کومه د روانې میاشتې په 13مه نیټه د امنیتی فورسز یو ګاډي ته ورشوې وه په دغه وجه د چکملی قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي د دغې سیمې یو اوسیدونکی خور مسعود ویایي
مالی په علاقه کې په فوجین ګل د مکا او شوا فوجین په مخ کې ویل چې مالی په زور کې په داسې بودا او اړین اکثر دای نه کتل چې څو خال کو دای د اطلاع کوی او څو کسان کو داسې د شوالې د بودا ځون چې آی په تعالی نه تارو ول او کلی نه راون ک سل په کسان نور وز بدلې دي او دې دې ظلم پاتې وي دای دا حرمت براول وي
یو بلکې په دې متین مسعود زیاتوی چې د بامی چاو دن ملزمون نشیرانیوال خود داسې پیشو په وجه به ګنا کا بایلون وحل شي ټکول شي او بندون کې جی
کارته په واځه باندې لا څوک بار کا وتا شي نه بغیر نه وتا وتا شي د تا مری زنګ شوی یا بار کا څوک نه شي وکړا راي کین د فارو کو سامان دینا دی دا ختم شوی دی څه کا باندې څه ځای چې موږ واک نه راځي دی او نه مشتا پاتا لګي تو فاجون او حکومت خلک نه وای شي او نه ورو وتا شي نه ملي ما وای شي هغه باندې چې کین د ګناه کا سره مزید نور نه کوي
د چکملی د کبالانو دا غاژ رغم چې د سیمنه د سینټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قرشی تا ورساو هغه په دا رنګ جواب وکړ
د ګنا کایکا چې مجرم نه جنګور نه سازور کاول دا هم په شاجات څو کا نه په قانون څو سره دا کا په مخ کې کې د دې د ګنا کا سازور کاول دا نقصان دی د یو کای دی دا ظلم دی دا چې د نړۍ سره خپل تحقیقاتي ادارې دي تحقیقات او کو د ژوند د سازور کې چې مجرم
د چکملی کا بایانو غشتنه وکړه چې په دغه رنگ ما بیبرا نصرګنده پیشو په وجه دی دوی نور نشي زوراول سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
په اصل کې چې د شمالي وزیرستان به کور کلاسوي کسانو د سنیدو لړۍ روانه ده د افغانستان له خوست هم د وزیرستان شاوخوا 2500 کسان تللی دي خو هلته د میشت کډوالو یو استازي وای دا شمیر کم دی او ډیر خلک اوس هم بیرته تلو په حواله زړه نازړه دي په خوست کې د وزیرستان څخه د پاسه 2500 کسان په کمپونه کې میشتي په دې اړه مو د خوست د کډوالو له مشر قاری فضل رحمان داور سره مرکه کړې او په سر کې مو د خوست د کډوالو د سنیدو په اړه پوښتنه کړې ده
خوست نه خود دمره لکه فامیلنا اکثر پرته دي یعنی سو په شمور شمیر باندې کاډي الاړي دي لکه مشکل په خبرې په غا باندې چا د خلصن خل کوم سره تعلق لرلو هغه هم لاړل او د ادا کوم سره چې کوم تعلق لرل هغه خلک هم لاړ دي.
یعنی د دې تعداد به څومره چې تللي دي له خوست څخه؟
دا ډېر په کم تعداد باندې اندازن چې زیاتې نه زیاتې شپېته اویا کاډي چې دې د شناختیون غدي حساب کې دوه دوه نیم سوه کسان جوړېږي. لکه دا خو واپس شوي دي، نوره خلک لکه په انتظار باندې دي.
شه، نو که چېرته حکومت د هغو سیمو چې کومو سیمو سره تعلق دی د خلکو د شمالي وزیرستان هغه سلسله شروع شي، بیا به تاسو هم دلته د خوست کې کوم کډوال دی هغه به هم ځي؟
او خو خلکو لکه موږ پرون هم زه کوم ته لاړو، د خلکو نظریه ما اخیستله چې ودرسه وایي د خلک په کوم انداز باندې دي. په نظر باندې سره درومي نه، لکه د خلکو قسمه قسمه طبیعتونه دي. زه نه وایي چې درومو، زه نه وایي چې ناموس ته پاکستان حکومت نه مشکل دي، چې پر د شمالي وزیرستان مکمل مشکلات حل شوی نه وي. دومره پر موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نشو واپس کېدلی.
نو خو د پاکستان حکومت دا وایي چې کوم عملیات دي ضربې ضرب هغه په کامیابۍ سره روان دي او 90% علاقه یې صفا کړې ده، آزاده کړې ده، نو بیا خو به خلک ځي که نه؟
شمالي وزیرستان چې موږ راغلو په اول دوه میاشتو کې دغه اعلان وشول چې موږ 90% اپریشن پیرا کړلو، بیا 95% موږ اپریشن پیرا کړلو. خو په حقیقت کې داس دا نه اوس د بله ورځ چې کوم بمبار وشول په کورونو باندې په دغه مداخلو کښې چې وشول، دغې نه لوی خلک بیا ډېر زیات لکه متنفره شول. اوس بیا پرون لکه موږ خپله کډه شمېرلې، د دغې مخې کډه بیا روانه شول چې د کوم خلک پرته وو په څو مداخلو کښې چې هغې اپریشن نه وو، هغه خلک هم بیا راستانه شول په دپوس د غرونو کښې را روان دي.
یعنی هغه چېرته ځي؟ هغه خلک له مداخلو ځه چېرته بېرته ځي؟
عامه داخلې نه راغلل کیم ته کډې راغلل. پرون موږ خپله کډې کتل شپږ اووه کډې، خو په کیم کښې موږ پوښتنه ونه وکړې چې کوم ځای نه راغلل. دوی چې موږ د شول سیمې نه د بمبار چې په شو د خزینه د وړوکي وړکي چې شهیدان شوي وي هغې نه بیا راغلل. لکه کډې اوس اول خو دغه هغه وه د خلکو چې بسل مزو پاکستان ته درومو، اوس بیا د پاکستانه چې کومې کډې دي لکه د پوس مداخلې شي یو خو بنو والا کډې دا خو را پرېږدي نه، او د مداخلې طرف نه کډې بقاعده بیا را روانې شولې.
شه، نو اوس تاسو خدا ویره نه ده چې یعنی تاسو ته د حکومت پاکستان له طرفه خدا نه دي ویل شوي ستاسو به نه را ځي ځکه ستاسو افغانستان ته لاړاست او اوس تاسو ته بېرته په تګ کښې مشکلات دي که نه؟ هغه مشکل نهشته اوس؟
نه دا مشکل خو شته نه، لکه فلحال خو څه معلومېږي نه. خدای وکړي سبا اول کوله چې کوم خلک افغانستان ته لاړ شي لکه خیر ته لاړ شي په خپل طبیعت باندې، بیا به را درومې د موږ په طبیعت باندې. دا کیسه خو به دوی اول نه کوله، خو بیا هم لکه د کډې لاړل هغه کډ بنو ته رسېدي، هغه وایي چې موږ ته هېڅ تکلیف نه میلاو شوی.
نو تاسو تر اوسه پورې پوره نه یاسته مطمئنه چې شمالي وزیرستان آزاد نه دی یا صفا نه دی؟
نه 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 نه، موږ کتیان په دا باندې مطمئن نه یو، ځکه مطمئن نه یو چې دغه بمبار په چې چېرته دلې څه ګډبډ جوړ شي پنجاب کښې کوم ځای شي جوړ شي، بس ټارګېټ وزیرستان دی. سوپر موږ داسې امن ون وي لکه څرنګه چې اول په وزیرستان کښې امن وو، نو دا خو سره ظلم کول دي چې موږ په دا حالت شور شي چې مثال دا پته نه لګېږي چې د بمبار او د ګولیو څه پته نه لګېږي. نو په دا څوک دې ته دا دومره تکلیف چې خلکو د څوارلس میاشتو په ځان باندې تېر کړو دې د وجې نه تېر کړو چې بل بس مې په ارام باندې د تللی ژوند تېر کړه.
کاري فضل الرحمان داوړ صاحب، ستاسو له حکومته غوښتنه څه ده؟
د پاکستان نه دغه چیږه کوو چې ډېره مهرباني به وي د دې چې مثال عام بمبار لکه دا بله ورځ چې کوم بمبر شو د شپېته اویا کسان شهیدان وړوکي وړکي، حقیقت سره موږ خپل دلته په خوست کولې دله زخمیان وړوکي وړوکي ماشومان د شپږې کولې څلورې کولې جلکۍ پکښې شهیده شوي وه. داسې موږ دغه غمه نه سوال ورته کوو چې وطن خلک یو، موږ د سدګرد نه یو، امن پسند خلک یو، موږ د امن دپاره خوست ته لاړلو نو بیا خپل وطن ته به ځو چې انشاءالله موږ ته علاقه کلیر شي. موږ هېڅه ګیله نه لرو، یوه طرف نه ګیله موږ نه شته.
د افغانستان په خوست کې میشته شمالي وزیرستان د کډوالو د جرګې یو مشر قاضي فضل رحمان داوړو چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې. اوس راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان د صحت وزارت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره ماشومانو ته له پیدا کېدو سمدستي وروسته د دې ناروغۍ د ستنو لګولو فیصله کړې ده. چارواکي وایي دغه ستنې به د ماشومانو د مدافعت نظام پیاوړی کړي چې له مخې به یې د وایرس د خپرېدو مخه ونیول سي. تفصیل له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د پاکستان د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي لپاره د نوې پیدا شوي ماشومان لپاره د سنو یا د ټیکو د لګولو پروګرام هم د شروع کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د صحت وفاقي وزارت په وینا چې ماشومان ته آی پی وی یا د پولیو د مخنیوي ټیکې لګولو نه پس د تیر کال په نسبت سخت کال د پولیو په کیسونو کې نمایه کموالی راغلی دی. مشالیرو سره په خبرو کې د پاکستان د پولیو مخنیوي د ایمرجنسی پروګرام مشر ډاکټر رانا صفدر اوویل چې د سنو د ویکسین ښه نتیجو له وجې دوی دا فیصله وکړه چې اوس به د ماشوم د پیدایش نه پس د نورو واکسینو سره د پولیو د مخنیوي دا ټیکه هم لګول کیږي. د ده په وینا چې دا ټیکې د یو ماشوم د پولیو خلاف قوت مدافعت زیاتوي.
د ای پی وی دا ټیکه به د څوارلس هفتو ماشوم ته یو ځل لګول کیږي. نو چې کله هغه ماشوم ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي په څلورم ځل ورکوو نو هغې سره به موږ دا ټیکه هم لګوو. د دې په بنیادي توګه فائده دا ده چې څاڅکي ورکولو سره او دا ټیکه لګولو سره د یو ماشوم قوت مدافعت د اتو نه تر لس چنده پورې په فوري توګه زیات شي او د دې نه یو ماشوم ته د پولیو د لګېدو خطره نه وي. نو هغه ماشوم خپله هم محفوظ شي او هغه ماشوم بیا د پولیو وایرس هم نشي منتقل کولی.
ډاکټر رانا صف در خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په ابتدایي توګه دوی دا ویکسین د قبایلي سیمو کډوالو، خیبر پښتونخوا، کراچۍ او بلوچستان په متاثره علاقو کې شروع کړی وو، کم چې ښه نتیجې مخې ته راوړي. د ده په وینا چې د تیر کال په نسبت سخت کال یو کم دېرش د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او د تیر کال که موږ اندازه ولګو نو هغه په وړومبۍ شپږو میاشتو کې یو سل او پنځلس کیسونه وو.
موږ
د رضاکارانو په ذریعه د پولیو متاثره علاقو کې یو کمپین هم کړی وو او د ماشومانو مور او پلار ته د دې ټیکې د فائدو په اړه معلومات ورکړي وو. او بیا موږ په کراچۍ، د بلوچستان په ځینو علاقو او د خیبر پښتونخوا په نیم قبایلي علاقو کې د خلکو کورونو سره د صحت کیمپونه لګولي وو چې زیات نه زیات خلکو پورې رسائی وشي. نو په دې کې چې کومه زموږ تجربه وشوه هغه دا چې کوم ماشومانو ته موږ رسېدل غوښتل هغه هدف پورې موږ ورسېدو.
د صحت وفاقي وزارت په وینا چې د پولیو د مخنیوي دا ټیکې لګوونکي د ماشومانو مور او پلار د دې ستاینه کړې ده. د یاد وزارت په وینا چې پاکستان د نورو ملکونو په شان د روان کال اخیره پورې دا ټیکې د لګولو هدف ترلاسه کړو. د صدر لاندې چې ماشومانو ته د روان کال اخیره پورې د دې ټیکو د لګولو هدف ټاکل شوی وو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
واسټ ژورنال لیکي د روس لخوا په اسلام آباد هیلیکاپټر خرڅولو او په پاکستان کې د ماسکو لخوا د ګیس پایپ لاین لګولو منصوبه شایي چې د دواړو هیوادونو یو بل ته رانږدې کړي. یو وخت کې پاکستان او روس چې د یو بل دښمنانو روس د امریکا او هندوستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدو له وجې یو بل ته رانږدې کېږي. خو کارپوهان وایي پاکستان چې له امریکا ورته په اربونو ډالر مرسته ورکول شوې ورکول کېږي نه غواړي چې له امریکا سره اړیکې وشلوي. اسرار الله مومند د مقالې نور
د واسطه جنرال په مقاله کې راغلی دی روس په پاکستان د پوځي هلیکاپټرو په خرڅولو سلا شوی او وایي چمتو دی چې په دې هیواد کې د دوه ارب ډالرو په لګښت د قدرتي ګیس پایپ لاین ولګوي. دا به په دې تیرو لسیزو کې د روس لخوا په پاکستان کې تر ټولو لویه سرمایه کاری وي. پاکستان چې له امریکا سره اوږدمهاله ملګرتیا لري په ورته کار کولو سره به روس ته نږدې شي. پاکستان پر داسې وخت خپل موجوده ستراتیژیکي لارې ازماوي چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې روس له هغو فشار زیات شوی چې امریکا له دې کبله پاکستان ته د شک په سترګه ګوري چې ګنې دا هیواد د افغانستان په ګډون د غسیمه کې د سغدریزه وسلوالو پر ضد جنگ کې باوري اتحادي نه دی. په دې وروستیو کې د روس په اوفا ښار کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره تر ملاقات وروسته وویل چې دوی له روس سره د دفاع، کاروبار او انرژي په برخو کې پراخ اړیکې غواړي. یو وخت داسې وو چې شوروي اتحاد ته په ماتې ورکولو کې پاکستان له امریکا سره د نږدې نه کار کړی وو او روس د پاکستان روایتي دښمن او ګاونډي هیواد هندوستان سره اړیکې جوړې کړې وې. اوس هند چې له اقتصادي پلوه د چین پر وړاندې یو راپورته کېدونکی هیواد دی امریکا ورسره اړیکې ښې کول غواړي او هم له دې کبله روس او پاکستان چې څه وخت کې دښمنان وو یو بل ته رانږدې کېږي. یو پخوانی پاکستاني سفارتکار ظفر هلالي وایي پاکستان پریکړه کړې چې که څه هم امریکا به د دوی یو نږدې اتحادي وي خو باید چې دوی متبادل ملګري هم جوړ کړي. د روس لخوا په پاکستان کې جوړېدونکی ګیس پایپ لاین به درآمد شوی قدرتي ګیس له کراچۍ څخه لاهور ته رسوي. د دوه هیوادونو چارواکي وایي چې ډېر زر به په دې منصوبه لاسلیک وکړي. یو روسیه کارپوهای له سیاسي پلوه دا منصوبه د روس لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې روس مارکیټ ته د نوتو په هڅه کې دی چې دا رنګ له چین او امریکا سره سیالي وکړي. د اسلام آباد لخوا ماسکو ته د نږدې کېدو باوجود کارپوهان پر دې عقیده دي چې پاکستان به له امریکا سره د خو اړیکو ساتلو هڅه کوي، ځکه چې امریکا پاکستان ته په لویه کچه پوځي سامان او نورې مرستې ورکوي. د یوې تحقیقاتي ادارې تر مخه د 2002 کال له هیڅ امریکې د ولسي او پوځي مرستو په برخه کې پاکستان ته شاوخوا 1.3 ارب ډالر ورکړي دي. په دې وروستیو کې هم پاکستان له امریکا سره د شاوخوا 1 ارب ډالرو تړون لاسلیک کړو چې تر مخه به یې امریکا پاکستان ته هلیکاپټرې، میزایلې او نور سامان ورکوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا زمین نجوان دا سرنست دا
اگر پیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو چون تک کینی چون تک پل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مومند ایجنسی د سرکاري انتظامی لخوا جوړ د مومند زلمی په نوم تنظیم یو لوی غونډه تیر ماښام په یکا غونډ کې وسوه چې پکې د مومند ایجنسی د هرې سیمې زلمی راغلي وو. په دې موقع د ځوانانو انتظامی مشرانو ته خپلې ستونزې وړاندې کړلې. شانواز سرکسی رپورټ لري.
تیر ورځ ماخام د کود محمود جنسی په یک غونډه کې د دغه ځوانانو او د سرکاري انتظامی لخوا یو لوی غونډه وشوه چې پکې د سیمې سپینګر هم ګډون کړی وو. د سیمې ځوانان محمد زلمی ته په څه نظر ګوري؟ تفسیر محمد چې د محمد یوت کونسل غړی هم دی وای ویل
لکه د دې نه معلومه شوله چې محمد ایجنسی کې تکړه تکړه بیداره بیداره ځوانان شته دي او هغه کې داسې ځوانان شته دي چې د هغه د بیل بیل شوبو سره کار کوي، خو بدقسمتۍ د وجې اوسه پورې چا نو را کار کړي یا په خپله باندې پکې اویرنس نو اوس د موجوده حالاتو کې ټول رامخې ته شو او دې سره به دا ټوله یو شماره به وشي. نو دې کې ډېر بیداره شعور لري چې داسې ځوانان پکې شته دي. امید لرم چې دې سره به ایجنسی ډېره پرمختګ وکړي.
اسماعیل صاحب هم د غونډې لپاره راغلی او هغه وویل
دلته مین مسلې تعلیمي ادارې دي. بیا چې کوم دا شن نه پس کوم تعلیمی ادارې تباه شوې اوسه پورې هغه تباه پرتې دي. این جی اوز دي ټول چې کوم دی نان لوکل پکې دلته جاب کوي د آفس بوائے نه والی تر منیجر پورې. نو دې له پکارې چې لوکل کسان وادي
د سرکاري انتظام یې لخوا په دې تنظیم د سیمې زلمو ډېره خوشحالي څرګنده کړې وه چې پکې زلمو شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل. رحم شیر ریحان چې د یادې سیمې شاعر دی سو شعرونه دا سی ویل
دا خوې به بدلوما، دا مزاج به بدلوما، دا رسم د اغیار او دا ریواج به بدلوما، ټوپک د مللاس او په قلم روچتوما، دستور د انقلاب او احتجاج به بدلوما، دا لار زمون نه ده، دا زمون روایت نه دی، نظام په دې وطن کې د سامراج به بدلوما. ریحان ز پزان لبان هیڅ نشم کوله، دا خلک جرګه کوما، دا سماج به بدلوما.
په محمد زلمی نومي تنظیم کې زده کوونکي شاعران لوبه کوونکي او هنرمندان هم شامل دي. نو د یاد تنظیم غړو شمیر تر کومه رسیدلې دی؟ اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن ساجد نواز وای
بیسیکلی مومن زلمی یو ولنټیر دی. دا به د مومن د خاورې یو رضاکار وي او اوسه پورې تقریبا د زرو نه د دې ممبرشپ سیوا شوې ده. په دې کې نورم داسې ارګنایزیشن لکه کومونګو ګورو شهید بانډا ویلفیر اسوسیشن دی د مومن زلمو او دوی په مختلف ځایونو کې لارې جوړې کړې، کوڅې جوړې کړلې، دغه شان دی چې کوم د اوبو لارې وي هغه یې صفا کړلې.
د مومن زلمی دغه غونډه چې مازدیګر 6 بجې شروع شوه تر د ماخوستن ناوخته پورې روانه وه او ځوانانو پکې سرکاري انتظامیه ته خپلې ستونزې هم وړاندې کړلې. شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
مشال ریډیو ریا اوس هم دولسمې بجې کېدونکې د اسرار له مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان د هنه غوړندیز رد کړ چې وایي د پاکستان د کمی سلامتیا مشیر ستاجیز با له کشمیري بلتون وختونکو سره ملاقات نه کوي. د پاکستان د بنو چور وزارت ویان پرون په یو خبر پاڼه کې ویل هندستان نه غوړي چې د اتوار پرز د پاکستان او هند کمی سلامتیا مشیرانو ترمنځ د کېدونکو ممکنه ملاقات څخه ګټه مخته راشي. نو د په خبره زګه هند له ملاقات وړاندې شرطونه دي. د روس له هغه چې هند بنو چور وزارت روزویل دا مناسب نه ده چې پاکستان د ملي امنیت سلاکار له کشمیري بلتون وختونکو سره په نوې ډیلی کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال سره خبرې وکړي. د باجوړ جنسي او ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی. د جنوبي وزیرستان د چکملي سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده او د امنیتي سرتیرو لخوا سخت ځورول کیږي. د چکملي سیمې اوسیدونکي خورم مسید نن مشال لوتوي چې روانې میاشتې په 13 نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو پر ګاډي له بمی برید وروسته امنیتي سرتیرو پر دوی دومره تشدد کړی چې ځینې جوبل شوي سپینګیر هسپتال ته وړل شوي. لا هم پاکستاني چارواکو پر دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو خارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. دا په داسې حال کې ده چې راشرس خبر جان سوای د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د اسرائیل چینل 2 ټلویزیون تیر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله د ایران په اټومي تنصیباتو د اسرائیل د برید مخه نیول شوې ده. د فرانس د کورنو چارو وزارت وایي تیره شپه پر یو چټک اورګاډي ډزو کې چې له امسټرډیم څخه فهرست روان و درې کسان ټپیان شوي دي. او روس او چین د جاپان په سمندر کې ګډ سمندري او هوایي دفاعي مشقونه پیل کړي دي.
د خبرونو لنډیز اسرار علي مومند وړاندې کړل او د پاکستان مطبوعاتو ته نن سراج سحر کتنه کوي.
نن جنگرس پانه خپل ادریه کې وای د ملک ټولو سیاسي ګوندونو د کمی اکشن پلان تر لاندې کراچي کې امن پزې کول لپاره د موجوده اپریشن اجازت ورکړې وو او کوکه تیشي نو د دې اپریشن ګټوري نتیجې مخې ته راغلي دي او تر سهاد په کراچي کې په لا قانونیت قابو موندلې شوې ده. ادریه وړاندې لیکي اوس وزیر اعظم نواز شریف هم یو غونډه کې په ښکار ټکو کې وویل چې کراچي اپریشن به په هیڅ جوړ نه بندوي او تر هغه به وانوی تر سوچ کراچی کې امن نه ویراغله. خو بل طرف ته وکتل شي نو د متحده قومي موومنت ګوند د اپریشن باندې اعتراضات لري او هم په دې وجه له سېنات صوبایي او قومي اسمبلی خپل استفاګانې ورکړې دي. خو حکومت وایي چې کراچی کې امن لومړی ترجیح ده او وایي چې په ګوندونو کې د عسکري ډلو ترهګر تنظیمونو او د دوی د مرستیالو پر ضد به سخت کاروایی کوي. دریا اخر کې لیکي د ترهګرو خلاف دا یو قومي جنگ دی او لکه کراچی ترها غری ختمول او کراچی له اورانکارو پاکول د دې جنگ برخه ده. نو وزیر اعظم نواز شریف چې د دې جنگ د ګټې لپاره کوم ښکار کړن لار جوړه کړې ده هیله ده چې په هغه باندې په سختۍ سره عمل درآمد وکړل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک ورس پنه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت سرنګ د احتساب عمل شروع کړی دی او دغه لړکی ځینې گرفتاری هم کړی دی. نو د سره ښکاری چې خیبر پختونخوا د نور صوبونه مخکې ده او د احتساب کمیشن اک کې ترمیم او درې میاشتو کې د مقدمو فیصله کولو پابندي سره به د احتساب عمل نور هم تیر شي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبایي حکومت د اقداماتو سره به هغه ټول خلک د قانون په گرفت کې راشي چا چې د اختیاراتو تجاوز کړی وي او یا یې قومي دولت لوټلی وي. هر څوک دا یو ګران کار دی او صوبایي حکومت سره دومره وخت او وسایل نشته چې هر ملزم ته ورسي. خو بیا هم دا ممکن ده چې لوی لوی ملزمان راونیسي او د هغوی لوټلې پیسې واپس واغستې شي. ادریا اخیری کې لیکي چې د احتساب عمل به شک سخت پکار دی خو ضرورت د دې خبرې دی چې دې کې بی ګناه خلکو ته تکلیف ونه رسي او یوازې اصل ملزمان ونیول شي او که داسې وشو نو دې سره به د دغه ګوند حمایت نور هم سیوا شي او دې به سبا هڅه غړې دولت مخې ته ورتلې شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي چې هند پاکستان ته وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتي سلاکارانو ترمنځ له خبرو اترو وړاندې له کشمیر بیلتون غوښتونکو مشرانو سره د سرتاج عزیز ملاقات به مناسبه نه وي. بل خواته سمال وارس انټرنیټي مجلې په افغانستان کې د بشري سیمه ییز نظام د تړلو عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګول آیا ساورو.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د پاکستان او هند د لوړپورو امنیتي سلاکارانو ترمنځ د خبرو تر نوبلاندي د کشمیر د لانجې له وجې یو شمیر ستونزې راپورته شوې دي. هند د جمعې په ورځ ویلي وو چې د پاکستان د امنیت د سلاکار سرتاج عزیز له کشمیري بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ملاقات مناسب نه دی. په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمیشن دغه مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات بلنه ورکړې ده. خبري اژانس لیکي چې د هند د بارنو چارو د وزارت ویان وکاس سوروپ په بیان کې ویلي چې پاکستان ته یې مشوره ورکړي چې د سرتاج عزیز د سفر پر مهال له حریت استازو سره ملاقات به مناسب نه وي. خبري اژانس لیکي چې میروایس فاروق چې په حراست کې دی ویلي دي د هند حکومت له خبرو نه وړاندې نه پوهیږي چې څه وکړي. د زیاته کړه چې د دوی نوې ډیلي ته د سفر د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو مرسته کول دي. بلخو خبري اجنس د پاکستان د بارنو چارو وزارت په حواله لیکلي چې دوی هیله مند دي چې هند با کشمیري مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات اجازه ورکړي. خبري اجنس د پاکستان د بارنو چارو وزارت د وایان قاضي خلیل الله په حواله زیاتوي چې کشمیریان د جمو او کشمیر په لانجه کې تر ټولو مهم جز دی او غواړي چې دا مسله د ملګرو ملتونو د قرارداتونو مطابق حل کړل شي. بلخوا سمال وارس انټرنیټي مجلې لیکلي امریکایي فوج په افغانستان او عراق کې په تیره یو لسیزه کې یو داسې بشري سیمه ایز نظام جوړ کړی وو چې د افغانستان په ثقافت او سیاست پوهیدل ول. د دغه نظام بغیر له ښه معلومات راغونډول او موثره پالیسي جوړول ګران وو. د دې ترڅنګ په دې نظام کې هغه پوهان شامل ول چې د افغانستان او عراق پر حالات وی جوړ نظر درلودو. د دې کار د فوج او ولسی وګړو ترمنځ رابطه جوړول وو. سمال وارز مجله لیکي چې دغه نظام د تیر کال په سپتمبر میاشت کې وترل شو. په دغه پروګرام د 200 میلیون ډالر نه زیات لګښت راغلی وو خو مقصد یې حاصل نشو ځکه چې په عراق کې جنگ ختم شوی او له افغانستان ځواکونه راوستل شوي دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر د ایران جوهري وسلو پر سر د سوي تړون پاړه د کانګرس د منظوري اخیستلو هڅې تیز کړې دي. باراک اوباما د تړون پاړه د ریپبلیکن ګوند اختلافاتو سره مخامخ دي. تفصیل د اجمل آند په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې جمهوریت غوښتونکي ونه توانیږي له ایران سره شوي نړیواله اتمي موافقه رد کړي د اساسو د مجلس او یاسنا درې برخو څخه د یوې برخې ملاتړ ته اړتیا لري. د جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتمي تړون لاسلیک شو چې لمخې ایران خپل اتمي فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لري کوي. د رویټرز خبري اژانس د شمیرو لمخې ولسمشر باراک اوباما د امریکا په کانګرس کې د دې تړون د تصویب لپاره د څلور دیرش سناتورانو د رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. نوموړی یوه میاشت وخت لري څو په سنا کې د دې لپاره پاتې ملاتړ ومومي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ مرکز چې د کانګرس د غړو دریس تعقیبوي د پنځشنبه په ورځ وویل چې د اساسو په مجلس کې تر اوسه نه شپېته تنه د ایران سره د شوي اتمي توافق ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اساسو د مجلس چې ټول 415 دیرش غړي لري یو سلو څلوېښتو غړو تر اوسه خپل دریز نه دی څرګند کړی. ولسمشر باراک اوباما د دې توافق د تصویب لپاره د اساسو په مجلس کې لږ تر لږه 146 رایو ته اړ دی. په داسې حال کې چې کانګرس د اوړي په رخصتۍ کې دی سپینې ماڼۍ د کانګرس پر ډیموکراټو غړو فشار زیات کړی څو راتلونکي میاشت کې د ایران سره د شوي توافق په اړه د کانګرس په رایه ورکولو کې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. په سنا کې د جمهوري غوښتونکو مشر یوې امریکایي ورځپاڼې ته ویلي په کانګرس کې په دې اړه مبارزه د ولسمشر باراک اوباما په ګټه مخکې روانه ده. له بلې خوا د اساسو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسي پلوسي هم خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړی چې په دې مبارزه کې به ډیموکراټان بریالي شي او د دې اړتیا به نه پیښیږي چې ولسمشر د ایران سره د شوي اتمي توافق په اړه جمهوري غوښتونکو پریکړه ویټو کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغان طالبانو مشر ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو کې د مشرتابه پر سر د راپور د سوو اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې لا هم روانې دي. که څه هم طالبانو ملا منصور خپل مشر ټاکلی دی، خو یو شمېر طالبانو دی خپل مشر نه مني. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد راټس خبري اژانس ته ویلي چې د دغو اختلافاتو د ختمون لپاره د دیني عالمانو یو پلاوی له دواړو غاړو سره په خبرو اترو بوخت دی. تفصیل به یو ځل بیا له اجمل اند واورو.
څو اونۍ مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړ، نو د دې ډلې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمېر مهمو طالب قمندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ، خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمېر نورو طالب مشرانو له دې ټاکنې سره مخالفت وښود. د پنجشنبې په ورځ یوې ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له خولې وایي دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات لرې کړي. مجاهد رویټرز ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اورېدلی خو لا پرېکړې ته نه دي رسېدلي. رویټرز خبري اژانس طالبانو د یوې سرچینې په حواله چې نوم له ښودلو یې ډډه کړې وایي دا دیني عالمان به راتلونکو څو ورځو کې پرېکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي که نه. دا اژانس وایي که چیرې ملا منصور ملاتړي منفي نتیجه ونه مني، د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو احتمال شته. په رپورټ کې ویل شوي چې د منځګړو ملایانو دې هڅو چې له ملا منصور سره ګوري څو ورځې وخت ونیوه، طالب ویان زبیح الله مجاهد د ځنډ سبب امنیتي اندېښنې بللي. خو افغان لوری چې وایي د طالبانو دا ټولې غونډې د کوټې په څیر د پاکستان په ښارونو کې په پرانیستې توګه روانې دي، د طالب مشرانو ترمنځ وروستیو غونډو نور هم غوسه کړې. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالب مشرانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید څرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلی که چیرې پاکستاني طالبان د افغانستان په لویو ښارونو لکه جلال آباد کې ښکاره غونډې وکړي، د پاکستان خلک به څه ډول احساس لري. د طالب مشرانو د وروستۍ غونډې رپورټ په داسې حال کې خپریږي چې تېره اونۍ د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره وکتل او د رویټرز خبري اژانس په وینا هغه ته یې د هغه ښارونو لیست ورکړی چیرې چې طالب مشرانو غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشران په افغانستان کې د ننه غونډې کوي، هغه څه چې افغان حکومت یې نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د ځینو غړو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي د دې ډلې د زرو په شاوخوا کې ملاتړي چې پکې د جګړې د ډګر قمندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوي څو د مشرتابه پر سر د روانې شخړې هوارې وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غني د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي دا ډلې په څرګند هلته غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارونکو له قبله وایي پاکستان ځکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هیواد کې د هندوستان او ایران ګټې په شا وتمبوي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د روسیې کې د افغانستان دیني عالمان په یوه خوله د سختریزی دریځو وسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. طالبان وایي د افغان قواوو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې رپورټ برابر کړی چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کابل په شاه شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د وسلوالو طالبانو یوه تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوبنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي، د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وښود. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډره چې څوک یې د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو وروستۍ غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې، د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داود وافیو ویل اسلام دین هیچا ته په ناحقه توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام اچته ای ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې بوره کی چې یو څوک دې د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبی د کونډه شي. اسلام د امن، اسلام د صلح، اسلام د خواخوږی، اسلام د همدردی دین دی.
د کابل په شاشهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالي شورا هم په کابل کې دوی طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي وه، د ځینو پاکستاني ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی وو فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګۍ د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو بیچاره و خلکو د وژلو فتواګانې او جد جهاد فتوا صادروئ. نو زمونږ فتوا له نن نه پس دا فتوا ده چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ یې کلک حمایت کوو او ورسره درېږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبري کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نویمه لسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وهده بدنامه سوي وه. اته شپېته کلن پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلولو طالبانو منتقد ګڼل کېږي وایي وسلولو طالبانو ته یې مخکې هم ویلي وه چې ملاتړ کوونکي به یې دوی یوازې پرېږدي. دی وایي دا مې هم ورته ویلې وه، هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسې د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کېږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کېږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
دا امریکا وال سٹریٹ جرنل لا افغانستان پراتلون کے کال کی دا امریکای ځواکونو پر وتلو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې لیکوال د پوجانو د وتلو پر اغیز رڼا چولې ده او بیا ځینې وړاندیزونه هم کړې دي. تفصیل په دې رپورٹ کې. د امریکا په وال سټریټ جرنال کې دا مقاله د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خواني مشر نادر نادری لیکلې ده. نوموړی په افغانستان کې زیاتېدونکي تشدد، د سولې د خبرو اترو، د امریکایي ځواکونو شتون او وتلو پلان، او د افغانستان ملي وحدت حکومت پر یووالي او اختلافاتو باندې رڼا اچولې ده. د لیکي په داسې حال کې د طالبان لخوا تشدد زیات شوی، د داعش شتون مخ په زیاتېدو دی، او په سیاسي حواله غیر یقیني صورتحال دی. نو د امریکایي ځواکونو په راتلونکي کال کې له افغانستانه وتل به درې نتیجې ولري. لومړی دا چې دا به افغان طالبان او د دوی ملاتړي یعنی د پاکستان جاسوسي اداره او پوج په دې قانع کړي چې خپله تګلاره هم دغسې جاري وساتي. دوم دا چې د ځواکونو وتل به طالبانو ته موقع په لاس ورکړي چې د افغانستان ځینې برخې قبضه کړي، او درېمه دا چې دا به له افغان حکومت سره د ملګرو سو ډلو اتحاد کمزوري کړي او دوی به په یو متبادل اتحاد پسې ګرځي. لدې ورسره لیکوال نادر نادری ځینی وړاندیزونه کوي. یو دا چې د ده په وینا افغان مشران باید یو سخت پیغام ورکړي. د ملي وحدت حکومت د اقتصاد او حکومتداری په برخه کې له هیلو سره سم لاسته راوړنې نه دي درلودلي او دا چې پخوانۍ ډلې اوس هم مسله او ناارامه دي. د ده په وینا باید دوم کار دا وسي چې د ملي وحدت حکومت د اعتبار او ثبات لپاره په ملي او ولایتي کچه ټولې خالي چوکۍ ډکې کړي. نادر نادری یو بل تجویز دا ورکوي چې باید امریکا او ملګري یې پر پاکستان فشار واچوي چې نور د طالبانو د محافظ رول ادا نه کړي. بل خبره دا کوي چې ولسمشر باراک اوباما او د خارجه چارو وزیر جان کیری د ولسمشر غنی ستاینه کړې وه چې خبرې اترې جاري وساتي. خو د نادر نادری په خبره له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل به د افغان حکومت پیاوړتیا کمزوري او د طالبانو تله درنه کړي. د لیکوال په خبره په افغانستان کې تر اوږدې مودې پورې د امریکایي پوځ په محدوده کچه شتون ضروری دی. دغه په خبره د پوځیانو د اصل شمیر پر ځای تر ټولو ضروری خبره ده چې امریکا په ښکاره خپل ټینګ هوډ څرګند کړي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانوونکي قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
د افغانستان په خوست کې د یو شمیر ورزشي ځوانانو او د ځای پولیسو مسولین وایي چې په ولایت کې د ولس او پولیسو ورزشکارانو ترمنځ د ګډو مقابلو او د لوبو پروګرامونو د عملي کولو کېدو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ د اعتماد او همکارۍ فضا پراخه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دا ډول همکارۍ له لارې هم د یو شمیر امنیتي او جنایي پیښو مخه نیول کېږي. نجیب الله خیل یې تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د ورزشي فدراسیونونو مشران او د پولیسو مسؤلین وایي چې د ګډو سپورتي تمرینونو او مسابقو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ یو تر بله اعتماد، همغږي او همکاري ډیره شوې چې له کبله یې اوسمهال له دې لارې هم د یو شمېر جنایي او امنیتي پیښو مخه نیول کېږي. دوی یاد څرګندونې د جمعې په ورځ په هغه سپورتي سیالیو کې وکړي چې د ورزش او ځوانانو د پرمختیايي سازمان او پولیسو لخوا په ګډه په لاره اچول شوي. د یاد سازمان مشر یونس آهنګر مشال راډیو ته وویل چې دوی توانېدلي د سپورتي برنامو د پلي کېدنې له لارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د ډول همکاري روحیه رامنځته کیږي.
دا د اشاره کرټي لوبوي چې د پولیسو او د عوامو ترمنځ تر سره شولې. زمونږ د دې سیالیو نه مخه هدف دغه دی چې موږ د ورزش له لارې وکولای شو تر څو د پولیسو او عوامو ترمنځ امهنګي رامنځته کړو. د دې سیالیو له برکته موږ وکړلای شو په ډیرو ولایتونو کې د جنایي پیښو او داسې نور هغه مواردو چې او د وطن لپاره د انسانانو لپاره په ضرر دي دغه مخنیوي وکړي.
یو تن پولیس چې له و مشتره حصے په برنامه کې ګډون کوي وایي چې دوی نه یوازې د عوام ورزشکارانو سره اړیکې لري شوي، بلکې دوی داسې ورزشي تاکتیکونه هم زده کړي چې د مجرمینو پرې ولې کې ورسره مرسته کوي.
نن مې عزت الله د خوست ولایت د امنیت کمانډانې ساتونکو هم موږ د پولیسو په دې باس کې ډېر پر مخته او موږ د خره کانت مجرم مخه نیوای شو کوای چې په دې تاکتیکو مجرم تسلیم کوي.
د ملکی خلکو له منځه یو تن ځوان ورزشکار وایي چې اوسمهال ډیری ورزشکاران کله چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو عملونو د پلان په اړه خبریږي نو د پولیسو مرکزونو ته خبر ورکوي او په دې توګه د ملکی خلکو د زیانمنېدو په مخنیوي کې له پوځي ادارو سره مرسته کوي.
زمانو علاءالدین دی دغه پروګرام چې دی په خوست ولایت کې د خلکو ترمنځ او د پولیسو ترمنځ دومره همغږي رامنځته کوي چې یو تر بله د یو سلو نولس شمېرې دایرو سره امنیت ترمنځ کې او همداشان د خلکو او پولیس ترمنځ ډېر هماهنګي رامنځته کوي.
د یادونه ورده د ورزش او ځوانانو پرمختیايي سازمان له پولیسو سره په همغږۍ کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ګډې ورزشي سیالۍ او برنامه پلي کوي چې د مسؤلینو په وینا د کار د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکارۍ له روحیې سربېره سپورت د پولیسو په هڅونه او د خلکو په منځ کې له نشو څخه د یو شمېر معتادینو د راګرځېدو لامل شوي دي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د افغانستان په کونړ ولایت کې روغتیاي چارواکو کې وای په ولایت کې په نشي توکو د روښتو کسانو شمیر زیات شوی او د درملنې لپاره یې په دغه ولایت کې شل بسترې زر روغتون نه کافي دی خو دوی زیاتوي سږ کال به د روغتون بسترې ډېر زیاتې کړي. د جلال آباد څخه د مشال ریډیو خبریال بازو مدابد رپورټ لري.
د کونړ ولایت معتادین روغتون ته په دغه ولایت سربیره له نورو ولایتونو څخه هم په نشي توکو روغدي کسان د درملنې لپاره ورځي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو عمر خوړلې مبارک شاه چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پوډرو په نشه روغ دی دی او اوس د کونړ د معتادینو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې له روسانو سره په جنگ کې زخمی شوی و او د دردونو د آرامولو لپاره یې اپین خوړل پیل کړي وو.
کوم بډای ښځه وه هغې اپین ماته راکوئ دا دردونه دې تسکین شي. یو لس ورځې یا پنځلس ورځې د هغې په کور کې بستر وم. بېرته چې یو څه خشلم هوغ نو خو ډاکټر ماکتر هم نه و نو خو نن دی سبا دی نن دی سبا دغه وخت کې دا شفاخانې هم نه وې او اوس چې مقیمه سید دی راغلي خپل تداوي کوو.
غلام رحمان چې د کونړ مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی دی په پیښور کې په پوډرو روغدی شوی هغه وایي که روغ شي نور ملګري به هم خپلې روغتیا ته وهڅوي.
زه دلته جوړ شم نو نور ملګري به هم راولم او هغوی ته به دا وایم چې یاره زمانه په دغه علاقه کې مخکې څوک نشهیي نه و چې تاسو اوس نشهیین شوي یاستئ ما ته وګورئ که زه تاسو ته ښه ښکارم خو تاسو هم لاړ شئ که زه درته بدې ښکارم او په دې کار باندې تاسو هم مسئ.
په کونړ کې د معتادینو دغه شل بستریز روغتون پنځه کاله وړاندې جوړ شوی او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پکې د سلګونو هغو کسانو تداوي شوي چې په بیلابیلو نشو روغ دي وو. د روغتون مشر امیر شاه وایي چې د روغ د تداوي اکثره په توصیوي بڼه کوي او ورځ تر بلې مراجعین په زیاتېدو دي.
نو دلته موږ په میاشت کې شل نفر تداوي کوو. تر اوسه ټول تداوي شوي ناروغان چې موږ دلته تداوي کړي دي دولس سوه او څوارلس ناروغان دي. په مختلفو لوحو کې تداوي شوي دي. هیروین دي، هاشیش، چرس دي، اپیم دي، سوسیګان دي، پولیډرګ دي او داسې وغیره.
نوموړی وایي چې په مخکینیو کلونو کې اکثره ناروغان له نورو ولایتونو څخه ورتلل خو اوس تر ډیره د کونړ ولایت په نشئی توکو روغ دي کسان تداوي کوي. که څه هم ورځ تر بلې دغه روغتون ته په نشئی توکو د روغدو خلکو ورتګ زیاتیږي خو د کونړ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په پام کې لري چې سږ کال دغه شپخانه دیرشو بسترو ته لوړه کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت کہ خاور کو زبردست دے او غت بلی دے دا گلنو خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
د سید مزایف په نامه کس هغه لومړی روسی وګړی دی چې له داعش ډلې سره تر څو میاشتو تیرولو په خوندي توګه تښتېدلی دی. سید مزایف د چچنیا دی او وایي چې د هیڅکله د داعش لپاره جګړه نه ده کړې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د سید مزایف په نامه په اړه یو رپورټ خپور کړی چې بوروال کاکړی لنډیز وړاندې کوي.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې د سید مزایف په نامه دا کس شاوخوا شپږ میاشتې په شام کې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې داعش سره تیر کړی دی او اوس په چچنیا کې خپل کور ته ستون شوی دی. رپورت لیکي چې د روس مطبوعات سید مزایف اوس له داعش وسلوالې ډلې د پښیمانه سوي او پر دې ډله د پراخو معلوماتو لرونکي په توګه یادوي. سید مزایف له داعش ډلې تښتېدونکی لومړی روسی ګڼل کیږي او هغه ډېره ځله د چچنیا پر ټلویزیون راڅرګند شوی او د روس له مطبوعاتو سره یو شمیر مرکې هم کړي دي. رپورټ زیاتوي چې سید مزایف اوس یو شمیر سکولونو او جماعتونو ته تللی او هلته یې ځوانان په دې خبر کړي دي چې که دوی د داعش ملګرتیا وکړي نو له څه ډول خطرونو سره مخامخ کېدای شي. رپورت لیکي چې سید مزایف ته د تیر کال په نومبر کې د دوو کالو بند سزا اورول شوې وه خو د روان کال په فروری میاشت کې په ناڅاپي توګه خوشې کړل شوی دی. رپورٹ لکھے چې سید مزایف ته په یو محدود سیمه کې د ګرځېدو اجازه دا څرګندوي چې چارواکي د هغه په مرسته نور کسان له داعش سره له ملګرتیا راګرځوي. سید مزایف وای که څه هم په ده پسې مشوره سوې ده، خدای د داعش غړی نه بلکې د قفقاز د جیش المهاجرین النصر غړی و. رپورٹ په شام کې د چارواکو له خولې لیکي چې د جیش المهاجرین النصر په نامه دا ډله هم له داعش سره اوږه پر اوږه جګړه کوي. د رپورٹ په لیکنه درویش کلن سید مزایف شاوخوا شپږ میاشتې په شام کې تیر کړې وې او د تیر کال په فروری میاشت کې ګروزنی نومې سیمې ته ستون سوی و. رپورٹ زیاتوي چې له خوشې کېدو وروسته روسي چارواکو او مطبوعاتو دواړو د ده په تاریخي معلوماتو کې بدلون کړی دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.